دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو نړیوال سازمان ایو ایم د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنوی بې ځای شویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. دغه سازمان راپور ورکړي چې افغانستان کې 2021 کال کې خلکو له کډاو ډک وخت تیر کړ. په تیر به هغه څه باندې شپږ نیم لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. دا یو ایم راپور خی چې دمګړی افغانستان 15 میلیونه کورنۍ بې ځای شوی کسان لري چې د ژمی سړه هوا او د خوړو کمواله ژوند ګواخي. ایو ایم پرون خبر ورکړي چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بې ځای شوو کسانو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د ژمی لپاره تودې جامې، کمپالي او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو دی ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان کورنوی بې ځای شویو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمی پر مهال میلیونونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه د خوځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور او بېوزلي به لا پسې زیاته کړي. سیګار یو نیم وخت د خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې پخوا په یو مفصل راپور کې هم کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې خزینه کارکونکي په کورونو کېنولې. طالبان ادعا کوي چې خزو ته په کورونو مشور کوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د خزو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې له ټولو قومونو څخه جوړ شوی ټولګډونه حکومت باندې ټینګار کړي او ادعا کړي چې دا د ایران او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غوښتنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن خبري اعلان ته ویلي هغه څه چې په افغانستان کې له ټولو څخه لومړی د ایران او ګاونډیو هیوادونو د ټینګار وړ دي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. د خطیب زاده په وینا داسې حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو او قومونو منعکس کوونکی وي. خطیب زاده زیاته کړي چې ایران د طالبانو په ګډون په افغانستان کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی او دغه هیواد استازو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د تهران غوښتنې له طالب استازو سره شریکی کړي دي. طالبان وای د یو ایس ال زره کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته ویلي چې د پوز د جوړخ لپاره ټول پلانونه برابر شوي او په خواري مسلکي افسران به پکې هم وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوز کې د خزو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانی اردو پولیسو او امنیت شاوخوا 300 زره کسیز واک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا له خوا تمویلېده و پاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوست څنګه تمویلوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د يرغل په صورت کې به واشنگتن او متحدان به روسیې ته قاطع ځواب ورکړي. سپینه معنی وای ولسمشر بایدن تیره شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینه معنی وایان د جنساکی وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دوهم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. په کیب کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیه ممکن پر اروانو اونۍ کې پر اوکراین برید وکړي خو روسیه دغه تور رد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین پرون د کرونا په وایروس د اخته کېدو خبر ورکړي استین په داسې حال کې په دې وایروس اخته کیږي چې په متحده ایالاتو کې د کورونا نوې بڼه اومیکرون په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. لوید استین په یو اعلامیه کې ویلي چې د ناروغي علائم یې سپګ دي خو د راتلونکو 15 ورځو پورې به خپل کور کې قرنټین وي. د دفاع وزیر په اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې د کورونا ضد دوه دوزه واکسین ترڅنګ تقویتي واکسین یې هم کړی. لوید استین ویلي چې د واکسین له کبله ناروغي جدي نه ده. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر شپېته کلنې پوخ عمر کسانو روغتیایي کارکونکو ته د کوویډ 19 څلورم دوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل دوی اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیر پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم دوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا وایروس اومیکرون باندې په نړۍ کې به بساري ډول ډیر کسان ناروغه کړي. خدا سخکاري چې د کورونا وایروس دغه باندې خفيف علائم لري او د مخکینو هغو په پرتله د لوګو کسانو د مړینې سبب کیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې د سیمه ایز رادیوګانو په لسګونو مسولینو په یو غونډه کې د طالبانو د حکومت د مسولینو سره خپل ستونزې شریک کړي. دغه مسولینو د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د رسنیو د قانون په اړه د خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د دوشنبه پورس په کابل کې د ولایتي سیمایي رادیوګانو په لسګونو مسولینو په واغونډه کې د رسنیو په ځانګړي ډول د خصوصي رادیوګانو د فعالیت پر وړاندې په پروتو ستونزو خبرې وکړي. دا غونډه د ولایتي رادیوګانو د پرستونو او ننګونو د ارزونې تر نامه لاندې د سلام وطن دار د رادیوي شبکې په نوښ جوړه شوې وه چې د څو تنو خزینه مسولینو او اساسو په ګډون د 15 سیمایي رادیوګانو مسولینو او اساسو په کې برخه اخیستې وه. دې غونډې کې د طالبان د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. غونډې ته رسول د پیغام د رادیو رئیس زاهد شانګر په خپل وینا کې ویل چې اوس مات په ولایتونو کې سیمه ایز رادیوګانې د تخنیکی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. که پر وخت یې غمو نه خوړل شي کېدای شي د یو شمېر نورو رادیوګانو د تړلو سبب بشي.
اول ستونزه تخنیکی ستونزه ده چې د افغانستان زیاتره رادیوګانې چې دي تخنیکی وسایل زاړه او استهلاک شوي دي. دا جدي ستونزه ده او دا
د سولې د پیغام رادیو رئیس د اقتصادي ستونزو په باب ویل چې ډېرې رادیوګانې د خپلو کارکوونکو د تنخواو څخه نیولې تر رادیو د دفتر د کرایې او برق د بل د ورکولو توان نه لري.
اوس هغه د عوایدو سرچینې چې موږ پخوا لرلې نسبتا کمې شوې دي. د دې مالي ستونزو یوه ډېره مهمه مسله دغه ده چې موږ د دې دپاره د معاشاتو دپاره موږ د تعمیرونو د کرایې لپاره مونږه د کلانیو ټکسونو د مالیه لپاره د روبوارو او کلانیو ټکسونو د مالیه لپاره همداشان مونږه د مخابراتو د وزارت ټکسی د فریکوئنسي ټکسونو د په کال کې هر باید مونږه تمدید کو. مونږه د نشراتو جواز باید درې کاله بعد تمدید کو. دا ټول د مونږه یادې کمیونیکیشن ترانسپورټیشن لوجستیک او درو برخو کې کوم مصارف چې لرو د دې لپاره متاسفانه ډېر کم وایډ لرو د دې مصارف په نسبت باندې.
همداشان د رادیوګانو اساسو د طالبان د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د رسنیو د قانون برخلیک چې په تیر رژیم کې نافذ معلوم کړي. دغه مسولین ویل چې اوس مهال دا قانون نه لغوه شوی او نه هم نافذ دی. دغه اساسو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تخنیکی کارکونکو په روزنه کې د وسره مرسته وکړي او هم د پولیسو کې د برېښنا د سولر انرژي د نصبولو پر مهال سیمه ایز رادیوګانو تا لوبیتوبر. همداشان دغه مسولینو د رادیوګانو د اساسو او ولایتي امنیتي مسولینو ترمنځ په ولایتونو کې د ګډو کمیټو د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. دغه مسولینو په خپل وینا کې په شمیر ولایتونو کې په سیمه ایز رادیوګانو د طالبان د اسلامي امارت لخوا محدودیتونه یادونه ونه کړه، خو د غونډې په پریکړه کې په ځینو ولایتونو کې دغه سیمه محدودیتونه یادونه شوې او د طالبانو د اسلامي امارت څخه غوښتل شوې چې د محدودیتونه د ژر له منځه یوسي. یو شمیر رادیوګانو مسولینو امریکا غږ شنه رادیو ته ویل چې پرته له دې چې د طالبانو اسلامي امله چارواکي ورڅخه رادیوګانو کې د سندرو د خبرولو د بندیدو غوښتنه وکړي. د پخپل رادیوګانو کې د سندرو خبرول بند کړي. همداشان یو شمېر مسولینو ویل چې د خزینه خبر اعلان د کار او د خزو د اوازونو د خبرولو په برخه کې هم په ټول هیواد یو شان پالیسی نه ده پلي شوې. په ځینو ولایتونو کې پرې بندیز لګېدلې او په ځینو نورو کې بیا لا هم خزي خبر اعلان کارت دوام ورکړي. د هرات په ولایت کې د رادیو سهار مشر میرمن پرشته کریمي امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې هرات د طالبان د اسلامي امارت د ځواکونو د داخلي دوه وروسته سلیمینی میاشتې ورته دفتر ته د تللو یادونه ورکول کېدله. میرمن کریمي ویل چې اوس دا او نورې ښځینه کارکوونکي په خپله رادیو کې کار ته دوام ورکړي.
رادیو از لحاظ اقتصادي و
میرمن کریمي ویل زموږ رادیو د اقتصادي او امنیتي مسؤلیت له پلوه د ستونزو سره مخ دی. د اقتصادي پلوه په جدي ډول تر فشار لاندې وو. د بودیجې د نشوالي له امله مو تر اوسه 35 کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي.
رخصت کړي.
میرمن سحر ویل چې په ولایتونو کې ښځینه خبر اعلان امنیتي اندېښنې هم لري. خو د طالبانو اسلامي امارت یو شمېر چارواکو د غونډې ته په خپلو ویناو کې خبر اعلان ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ او لاغوی وغوښتل چې په افغانستان کې دي د منفي مسایلو په باب د راپورونو د ورکولو پر ځای خلکو ته د مثبتو مسایلو په اړه راپورونه برابر کړي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې غونډه د اګست 15 وروسته د ولایتي خبر اعلانو دوهمه لویه غونډه ده چې په خپلو ستونزو د بحث او د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د شریکولو لپاره جوړه شوې وه.
امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او مواسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان یا IOM د میلیونونو افغانانو د عاجلو بشري اړتیاو د پوره کېدو او په هغه هیواد او سیمه کې د تقویتی پروګرامونو د ملاتړ په هدف د کابو یو سلو شپیتو میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده. یاد سازمان وایي چې افغانان د مختلفو عواملو له امله ګڼې ستونزې لري. تفصیلي رپورټ کې اورئ.
د کډوالو د نړیوال سازمان مشر انټونیو ویټرینو ویلي دی چې کرکټ په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او د مسلې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. چارواکي وایي چې په کور دننه او بهر د افغانانو د بې ځای کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان اوسیدونکو چې له پخوا د څو لسیزو جګړو، کرونا وایروس، اقتصادي رکود او شدید وچکالۍ له امله تر فشار لاندې دي، جدي ملاتړ ته ضرورت لري.
IOM په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د پخوانیو بې ځای شوي او په 2020 کال کې د 643 نوو بې ځای شوي په شمول اوس مهال افغانستان کابو 15.5 میلیونه داخلي بې ځای شوي لري. راپور وايي دا پر هغه څه باندې 915,000 بې اسناد افغانانو سربېره دي چې د 2020 کال له جنوري څخه بیا د سپتمبر تر پایا له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته تللي دي. او څه باندې 2.2 میلیونه پناهغښتونکي او 3.5 میلیونه بې اسناد افغانان په ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې له افغانستان سره د مرستې په هدف دا جوړ اقدامات غوښتنه کوي چې نن یک شنبه په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو په رسمیت د افغانستان د حکومت د پیژندلو غوښتنه وکړه.
دا خلک د اوسنی حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. دا حکومت باید د نړۍ له خوا ومنل شي ځکه دا د افغانانو حکومت دی.
د طالبانو مشران په وروستیو میاشتو کې تر ډېره هڅه کوي چې ځانونه منځلاري معرفي کړي او وایي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم فرصت برابر کړي. او طالبانو هغه مظاهره چې د تیرې سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو لخوا د خوراکي توکو د تامین او کاري فرصتونو لخوا برابر شوې وه د هوایي ډزو په کولو سره پای ته ورسوله. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د ټویټ په کولو څرګنده کړي چې تر اوسه د همشمولتوب، حقونو، ازادۍ او اړیکو په برخه کې د طالبانو اراده او وړتیا نه ده لیدلې.
تر اوسه ما د همشمولتوب، حقونو، ازادۍ او اړیکو په برخه کې د طالبانو د پاموړ اراده او وړتیا نه ښینه دي لیدلې. په سیمه کې عیني واقعیتونه متفاوت دي. تجربه موږ ته وایي چې پالیسۍ بدلیدای شي خو ایدئولوژي نه.
د طالبانو په حکمنۍ کې د نجونو ښوونځي په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. په اکثریت ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. خو په څه باندې لسو ولایتونو کې ښوونځي خلاص دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو د اگست لا 15 مینه وروسته ګڼ شمیر مسلکي کډرونه او مدني فعالان له هیواد ووتل چې یو شمیر د البانی په کمپ کې د استوګنې د وروستي تمځیتا د رسیدو پورې میشتي. دغه افغانانو په هیواد کې د نورو وطنوالو لپاره د اندېښنو سره سره د ورځني ژوند د بهیر د نورمال ساتلو لپاره د ځايي حکومت په مرسته خپل کورنۍ ته د ژوند ځنه اسانتیاوي برابرې کړې چې بیلګې پر رپورت کې اوري. دا ځای د کلوري کمپنوم یادیږي. په دې سیمه کې شاوخوا 600 افغان ماجر په اسري او مجهز کورونو کې تر نامعلوم مودې پورې میشتي. دلته د میشتو افغانانو لډل زنوې په خپل نوښت نورو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړې.
مونږ شلته نه ډاکټران یو چې پر رضاکارانه ډول په مختلفو وختونو کې په کار بوخت یو. د دوشنبه نه تر جمعې یعنی د اونۍ پر رسمي ورځو کې یو البانیایي ډاکټر او نرس لمون سره همکار وي. مونږ ته لازم اسانتیاوي او د اړتیا وړ وسایل او د واګان په وخت را رسیږي او د روغتیایي برخې کارونه څلیر وي ساته په نورمال ډول مخته ځي.
له هیواد استل شوی افغانان هڅه کوي چې د البانی هیواد له لوري د برابر شوو امکاناتو په استفادې ځانونه او خپل ماشومان بوخت او فعال وساتي. د روغتیایي اسانتیاو ترڅنګ افغان ماجرو لپاره د تفریح او عبادت ځایونه هم جوړ شوي. خو د خپل بچو د خیراتونکو لپاره د موقتی ښوونځي جوړول هغه څه دي چې د دې کم د میشتو افغانانو د پام وړ ابتکار او فعالیت ګڼل کیږي.
په اول ورځو کې چې راغلو و مې لیدل چې دلته د افغان بچو د لپاره هم درس یا څه نشته. نو موږ کوښښ وکړ څو تنه یو ځای شو او یو ښوونځی جوړ کړو چې د نیکه مرغه اوس یو ښوونځی لرو چې اوه اته مضمونه پکې تدریسو. زده کوونکي مو له شپږو نه تر اتلسو کلونو عمر لري. تعداد یې 200 تنه ته رسیږي. د لویانو لپاره هم صنفونه لري چې تعداد یې 150 تنه دي او هغوی یوازې کمپیوټر او انګلیسي زده کوي.
د دې کم اوسیدونکو په وخت چې د بچو لپاره د درس زمینه برابر شوه.
اگر چې صنفا او یی مکتب به یک مدت محدود ایجاد شوه، ولی باز هم
سره دې چې خوونځي موقتی دي ځکه معلومه نه ده چې موږ به تر کومه دلته یو، مګر به هم خوخ یو چې د افغان بچیانو لپاره چې په خپل هیواد کې له درسونو محروم پاتې وو دلته ورته د درسونو د ادامه زمينه برابر شو.
ایجاد کنن که نو پاس دوباره به درسته
خبرنامه بتن. پاتوله کې له هیواد نه د وټلو افغانانو مشارک در چلاوته نه ده. خو په انفرادي توګه هر افغان له ځان سره جلا دردونه او خوختنه لري. د خصوص د حقوقو مدافع فرشته فرابی د ژوند د ټولو سہولتونو سره چې په دې کم کې دوی ته برابر شي، په افغانستان کې د هغه فعال خزو په اکل چې اوس بیکاره او بیروزګاره د باندې دروازو تر شاش په ورځ کې ری اندېښمنه ده.
سمه ده چې موږ دلته راغلي ټول افغانان ته برابر دي سوي دي، اما موږ په افغانستان کې ډېر خويند لرو. سه تروسا هغه په ډېرو ستونزو کې دي، یعنی په ډېرو مشکلات کې هغه فعالونه هغه اخته سي د حقوق ورخه کې د پښه د حقوقونو ورخه کې فعالیتونه کوي. همداشان د کسو د چار پښه کې فعالیتونه کوي. هغه لا تروسا په افغانستان کې پاتې دي. همداشان د موږ هغه خويندې سي ټول د دولت مامورین دي یا نور ځایونو کې کار کوي او هغه خويندې او جلکیانې سي تحصیل باندې بوختي تروسا کې نوشته دي او طالبان دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي. دا ډېره لویه نگرانی ده د موږ لپاره چې باید دا ستونزه هر څه زر حل شي.
د ای ایف پی په یو رپورت کې چې په البانیا کې د افغان ماجرو په حق لای جوړ کړی و، دغه هیواد د لومړي وزیر ایدی راما له قوله پکې راغلی و چې دا خلک د ترهګرۍ نه تښتیدلي دي. دوی زورول شوي او دا بغیر انساني چې دوی په کمپونه کې واچول شي. البانیا ژمنه کړې چې په موقتی ډول به تر 4000 پورې افغانان مني چې دا مهال شاوخوا 2500 افغان ماجر د البانی هیواد په دریو مختلفو سیمو کې استوګندي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. کابل کې د طالبانو د نوې واکمنۍ نه وروسته یو شمېر د امن کورونه شته چې خزی او انجونو پا که دا کورانه اشخالو نه دزان لری ساتلو پا غرز جوان که. خود اغا میرمانه دا اندخنه هم لری که دا امن کورونه ودرل شو نو دوی با چر تزی. نورحال دا زیبا خدم نه پر پورت که آوره.
په افغانستان کې د امن کورونو د یو لړ غیر دولتي مؤسسو لخوا د طالبانو دراتګ نه مخکې هم فعالیت درلود. د امن د یو کور مشر وایي چې دوی د امریکایي قواوو د وتلو نه مخکې د دې کورونو اوسیدونکو میرمنې نور زاینو ته انتقال کړي.
از بنفیج خواهد به خاطر خانما هیڅ چیز نیست. ما یو مو زرا داشتیم، خانای هم داشتیم، پیشنهاد میکردیم. خود ما به خاطر خانما که خوشنط سرش می رسیدیم و خوشنط از اینا به رسیدگی میکردیم. حال کی از برسه؟ ما خودم زیر خوشنط هستیم، ما با کی برسیم؟ هیچ نمیتونیم برسیم بخسیم.
دا وخت په افغانستان کې د امن کم کورونه فعالیت کوي، په هغه کې یو هم د افغانستان د خزو د حقوقو د مشهور مبارز میرمن محبوبې سراج په سرپرستۍ د امن کور دی. هغه وایي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د دې د امن د کور د پلټلو لپاره هم ورغلل.
طالبان د دې امن کور لیدو ته راغلي وو، کوټه په کوټه وګرځېدل، یوازې یو ځل نه څو ځل راغلل. زمون کار یې وکتل، مونږ ته یې وکتل، دوی بیا همداسې ولاړل او مونږ خپل کار ته ادامه ورکړ.
د محبوبې سراج سره د هغې د خپل د امن کور د اوسیدونکو غم دی او وایي چې نن خو به تیر شي مګر سبا به څه کېږي.
نن هم کورونو کې کورنۍ تاوتریخوالی شته، خارونو او کلیو دواړو کې شته. بس یو توپیر دا دی چې اوس خزی پویږي چې سړیو سره د شر نه پس کورونه خوشی کړي، نو په یو بل مصیبت اوړي، مسؤلین نیسي او بندي کوي او شکایت هم څوک نه اوري.
فاطمه په وکلنې کې یو داسې سړی ته واده شوی و چې د هغې د نیکه د عمر بوډا سړی و. هغې دومره سختۍ په ځان تېرې کړې چې ځان وژلو ته هم مجبوره شوې وه. فاطمه نن په کابل کې د امن په یو کور کې ژوند کوي، خو ورسره دا اندېښنه هم لري که دا کور هم ورباندې بند شي نو چیرته به ځي.
موږ خپل د سرنوشت سره ډېر په تشویش کې، زما خیر به زموږ سرنوشت څنګه کېږي. خو کارمندان د خیر زموږ سره ډېر کومک کوي، خو زموږ خپل فامیلو نومه نه پرېږدي، دی هم طالبان نه پرېږدي، هم داعش نه پرېږدي. ګر کارونه مو داسې پراته دي، خپل پیسې خانه پوېږي چې بالاخره به زموږ آینده څنګه کېږي.
د فاطمه قصه د هغو میلیونو افغانو میرمنو د ژوند قصه ده چې رواجونو، غربت او جهالت د تیرو سولسیزو را په دی خوا د کړهونو ډک ژوند تیرولو ته مجبوری کړ. د ملګرو ملتونو د وینا له مخې په سلو کې اووه اتیا افغان میرمنې د جسمانی، جنسی او رواني تشدد ښکار شوې دي. مګر د دې سخت حالت سره سره هم په افغانستان کې د ښځو د سرپناه لپاره یوازې سلیرش د امن کورونه جوړ دي. د دسمبر په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د جبري ودونو غندنه کړې وه او ویلي وو چې ښځې باید د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ولري. وخت د طالبانو د رسیدو نه مخکې هم ښځو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د سرپناه لپاره څه نه درلودل.
خب ما کې جامدم بسیار باروز آمده بودم، د خاطر حکومت بود ترچی بود، گفتم طلاق هم گرفته میشه، بخیر سرپای خود استاد میشم از جمع ابراهیم. وقت که طالب آمد کل روزایم به خاک یکسان شد، دیگه محکمه بسته شد، وکیلا رفت، نه قضیه طلاق پیش میری چیزی نمیره دیگه. روزایی ما رو خراب کرد دیگه طالبا. با فامیلم دیگه حالا چیزی گفتن نمیتونم که بیا پشتم، یا خودم هم نمیرم امرای فامیلم. طلاق هم گرفته نشد، اینجا خراب ماندیم دیگه. واقعا نمیفهم که آینده ما چی میشه، آینده بخیر نمالوم است. از منی از کل دخترهای که همیجا هستیم.
د دې ټولو اندېښنو سره سره هم زکیه او د هغې غوندې نور افغان میرمنې د امن کور کې د تیر وخت د بدو خاطرو او راتلونکي وخت د نامعلوم سرنوشت په فکرونو کې شپې سبا کوي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15
او د خبرونه په روسي رپورت کې اورو چې خپل سیمه ته د وزیرستاني کډوالو د لیک بهیر له پایل سره د خوست ولایت ګولان په نوم کم کې په اوسط ډول د ورځې 200 تلونکو وزیرستاني ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقیږي.
کم او زیات 8000 وزیرستاني کورنۍ نږدې وکاله د خوست ګولان کمپ او پکتیکا برمل ولسوالۍ په لری پرتو سیمو میشته شوی وي. خودریونی کیږي بیرته خپل مینو ته د ستنیدو لړۍ پیل شوه. په دوی کې ډیری ډاډمن ښکاری ځکه د مرستو ترڅنګ روغتیایي برخه کې هم پراخ لاسنیوي شوی. د پولیو رضاکاران د ګولان کمپ او له پندغالي بهر هم په ماشومانو پسې ګرځي ترڅو د کډوالو کوچنیان د معلولیت له دایمي افت خواندي پاتې شي. فرید زلمی له سهار تر مازدیګر کمپ ته د راتلونکو په شمول تلونکو کورنۍ پلټي او د ورځې په اوسط ډول تر 200 کمومره ماشومان واکسینوي.
تقریبا اوریجینا سل کارډ 25 کارډ دا تقریبا وځي د غیب تعداد مې در 3 ملي کله من کپس کارډ ډيري دي ا کارډ ډيري دي مې لمن نار 3 مې باني نار 3 مې تاسو مختلف دي نار 3 يې نیک ندی داس متر ندی تر شوی چې واکسین نه وي تاسو دا تقریبا 200 څخه پر وي.
په کم کې د جوړ شوی بازار بیروبار ورس په ورس کمیږي. کډوال وای د ستونزو هم ندی خود ماشومان سالم راتلونکو ورته خورا مهم دی ځکه خو پر کرخه کورنۍ تر هغه ناړوي تر څو کوچنیان واکسین شوی نیوي.
او ډېر ډېر درد دا چې کوم دی پولیا والا دی واکسین والا هغه تر زیدا واکسین ورته کوي دا څو دا دی پولیا والا څه دی دا موږ غوړې دی دلته کومه دا غاسته نه وي دی اس دا وایرس وایرس ته نه بیا دلته دا یو میاشت دوه میاشت مخته والی
لیس دوله دانی کارډوال راوون دی چې کارډوال واکسین دا واکسین کول به خلک وسوس کې به تاواله زنه وستانه ته زندا سرګانډای دی لیکای به تر کاول مہاراج خنار واخ مہاراج کی هر واخ مہاراج دی.
د روغتیای چارواکو دوه معلوماتو لمخي کډوالو ته د واکسین پروسه په جدیت تعقیبوي او په دې برخه کې هیڅ کومه کمبودی نه درامسته شوی.
هغه نفر چې پاکستان ته اوړي ټول واکسین کیږي او کوم ته کوم نفر هم د نورو ولایتونو نه یا د نورو ولسوالیو نه راځي دی هغه د پاره هم د دوی ته واکسین کیږي. او کوم کې هم کلینیک دی د کلینیک سربیرا ګرځند ټیمونو ته هم وظیفه ورکړي دا ترڅو په کوم کې دا کوم کډوال پاتې نشي چې هغه د 15 کلو نه کم عمر ماشومان د واکسین تطبیق نشي.
ډیورنډ کرخه ته ورسیر ممیشت قومن الله هم د ژوند لمړنۍ اړتیا او ته بيخي کم لاسرسي لري. پولیو د کرخه دواړو غاړو ته الله هم د ماشومان حال او راتلونکي ګواخي خایلا به هم ډیر وخت اړتیا وي ترڅو ګزند افغانستان لکلیو باندو او د پاکستان لقبایلی سیمو د تل لپاره ورکشي.
درنو ویدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د کډوالو نړیوال سازمان آیو ایم د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنویو بې ځای شویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. د آیو ایم راپور ښیي چې دمګړې افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځای شوي کسان لري چې د ژمی سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا د څاري ادارې سیګار خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاري ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د خوځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور او بې وزلي به لا پسې زیاته کړي. د 2021 کال د اگست 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستی له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې خزینه کارکونکي په کورونو کې نه ولي. طالبان ادعا کوي چې خزو ته په کورونو معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د خزو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره کړي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکونکو ته د کووید-19 دوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتلی بینیت پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل دوی اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیر پنځم به هاو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي تو کرونا ضد واکسین د څلورم دوز ورکولو اجازه ورکړه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.